د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د اپریل له څلورمې له پاکستان راستانه شوي نږدې 1,00,000 افغان کډوال ثبت کړي دي. دغه سازمان په یو بیان کې ویلي چې له نورو مرستندویو سازمانونو سره په ګډه راستانه شوو افغانانو ته په وخت بیړنۍ مرستې او اړین خدمات وړاندې کوي. آی او ایم اندېښنه ښوولې چې د دغو راستانه شوو افغانانو ضرورتونه ډیر دي او د مرستو لپاره نورو بیړنیو سرچینو ته سخت اړتیا لیدل کیږي. پاکستان د اپریل له لومړۍ د افغان طبیعت لرونکو کډوالو راایستل پیل کړي. ګڼ دغه راستانه شوي بیا وایي چې صحي خدمات ورته نه رسیږي او کافي خواړه او د سرپناه لپاره هم امکانات نه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو خبرې کړي. متقی د ملګرو ملتونو له لوري دغه سفر لپاره له سفری بندیزونو معاف شوی. متقی قطر د ځانګړي ارزښت وړ بللی او ستاینه کړې چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې د اړیکو په پراخوالي کې رول ادا کړی دی. د قطر د صدر اعظم په حواله هم راغلی چې له افغانستان سره سوداګریزي اړیکې مهمې دي او خصوصي سکتور باید خپلې اړیکې منظمې وساتي. قطر د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د یو رابط په توګه کار کوي او د افغانستان اړوند څو نړیوال کنفرانسونه هلته دایر شوي دي. د سویلي وزیرستان په وانا سیمه کې نن په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د وانا ښار د پولیسو مشر عثمان وزیر د آزاد اروپا مشال راډیو ته ویلي چې چاودنه په رستم بازار کې د امن کمیټې په دفتر کې شوې ده. د وزیر په خبره په وژل شوو کې د امن کمیټې دوه غړي شامل دي او نور ولسی وګړي دي. د امن کمیټه د هغو پخوانیو طالبانو لپاره پرانستل شوې چې د پاکستان د حکومت په ضد له مبارزې لاس اخیستی او تسلیم شوي دي. تروزه د چاودنې مسولیت چا نه دی اخیستی. بلورته د پاکستان پوز ادعا کړې چې په تیرو څلورو ورځو کې د شمالي وزیرستان په حسن خیلو سیمه کې لږ تر لږه 70 تنه وسلوال وژلې دي. د پوز د مطبوعاتو څانګه اس پی آر په تازه بیان کې د لږ تر لږه 1,000 وسلوالو او په خپل مخکینی بیان کې د لږ تر لږه 450 وسلوالو د وژلو ادعا کړې. خپلواکو سرچینو لا د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن دوشنبه د اوکراین په جګړه کې درې ورځنی اوربند اعلان کړ. ټاکل شوی دغه اوربند د راتلونکې مې میاشتې له 9 نافذ شي. دغه نیټه د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د شوروي اتحاد پوځ له خوا نازی جرمنیانو ته د ماتې ورکولو له 30 کلیزې سره برابره ده. د نازی جرمنانو د ماتې جشن روسیا او اوکراین دواړه لمانځي. د کرملین دغه اعلان ته سملاسي اوکراین ځواب نه دی ورکړی. پوتین په همدې اپریل میاشت کې هم د عیسویانو د پاک جشن یا ایسټر په مناسبت له اوکراین سره یو ورځنی اوربند اعلان کړی و. او نن دوشنبه په ایران کې د وروستۍ چاودنې او پراخې اورلګیدنې په خاطر عمومي ماتم دی. د اپریل په 16 یا تیره شنبه د بندر عباس په شهید رجایی بندر کې یو زوروره چاودنه وشوه چې د پراخې اورلګیدنې سبب شوه. د راپورونو له مخې اوروژونکي لا هم په بشپړه توګه د لمبو په مهار او د سیمو په تصفیې نه دي بریالي شوي. لږ تر لږه 46 کسان په دې پیښې کې ووژل شول او تر 1,200 زیات نور ټپیان شول.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې د سکل لپاره د کانکور د ازموینې نیټه مشخص کړې، خو پر لپسې څلورم کال دی چې نجونو ته پکې ګډون نه دی ورکړل شوی. دغه ادارې پرون اعلان وکړ چې سګنای کانکور به د جوزا له لومړۍ اونۍ څخه د سرطان تر شلمې نیټې په 5 پړاوونو کې ترسره شي. پوښتنې دا دي چې ولې نجونو ته کانکور کې د ګډون زمینه نه برابرېږي. طالبانو د نجونو تعلیم او تحصیل په شرایطو پورې تړلی بولی او ویلي وو چې تر امر ثانی پورې به دا کار ځنډېدلی وي. کوم شرایط دي چې طالبانو د جوړېدو په هڅه کې دي؟ آیا هیله شته چې طالبان به وکولی شي په بل کانکور کې نجونو ته د ګډون زمینه برابره کړي؟ او که ستونزه همداسې دوامداره پاتې کیږي، د افغانستان لپاره به یې عواقب څه کېدلی شي؟ دا زما حق دی خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د ښځو فعاله مستوره سیلاب، د ښځو بله فعاله انارګله زیرک، او د کابل پوهنتون یوه پخوانۍ محصله چې زده کړې په نیمایي کې پاتې دي سپوږمۍ غرنۍ. لانی کومرغه چې د میرمن سیلاب هم سټډیو سره وصل شوی او ریدونکو مخکې دې چې میرمن سیلاب سره خبرې پیل کو تاسو ته د سټډیو د تماس شمیرې لانو ما کولای شئ چې اړیکه ونیسي او په دې اړه خپل نظر راته څرګند کړئ. د سټډیو سره د تماس شمیره ده 00422125301. د واتس اپ شمیره ته هم کولای شئ چې اړیکه ونیسي 00420003011. باید یادونه وکم چې یو شمیر اوریدونکو له وړاندې چې دا موضوع موږ په خپل واتس اپ چینل کې ولیکله په واتس اپ شمیرې راته غږیز پیغامونه پرېښي چې هغه به د خپرونې په ترڅ کې له تاسو سره شریک کړو. اوس ورځو خپلو میلمنو ته. میرمن سیلاب ستړي مشي، راځئ پیل له دې نه وکړو چې پرون د کانکور د ازموینې نیټې مشخصې شوې اما بیا هم پکې نجونې نه وې. تاسو ته دغه اعلان په څه معنا و؟
ډېر مننه. سلامونه تاسو ته، ټول اوریدونکو ته الله تعالی دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. متاسفانه او بدبختانه راځي چې مقدمه یې دشي وکړو چې کله پخوانی رژیم او پخوانی نظام سقوط وکړ نو د افغانستان د خلکو تشویشونه ډېر زیات وو، ډېر زیات. او متاسفانه او بدبختانه چې بعضې هغه تشویشات چې دوی درلودل متاسفانه چې هغه آهسته آهسته په حقیقت باندې هم مبدل کیږي. او د دې تر ټولو ډېر تشویش د افغانستان د میرمنو او د افغانستان د نجونو، ځکه فعلي نظام او فعلي حاکمیت یو دوره خپل حاکمیت درلود او د افغانستان د خلکو ته تجربه سوی و. نو دوی سره بعضې موارد ذکر شوي وو، حتی کله به چې موږ پوهنتونونو کې تدریس کول نو د نجونو سره ځکه بعضې شایعات وو هغه وخت کې، نو چې دا نظام سقوط کوي او فعلي نظام به ټولو خود چې دا راځي او دوی سره ناسته شوي ډېر مسایل به نور داسې ځینې خبرې به مطرح کېدلې. خو موږ په اسان دا فکر هم نه کوو چې پخوانی نظام به په دا ډول او په دې شکل باندې چې دا به سقوط کوي او د هغې اصلي قرباني به د افغانستان میرمنې او د افغانستان عام خلک وي، نه هغه ښځې په راس کې وو او مدیریت او رهبریت ټول د هغوی په لاس کې وو. نو موږ به دوی ته همیشه دا خبره کوله چې نه، یو خو د فعلي واکمنانو د اولې دورې حاکمیت او حکومت چې دوی درلود او کېدای شي د دوی ایدیالوژي او د دوی دیدګاه، د دوی نظریات، د دوی هغه مفکوره چې متاسفانه ځینې هیوادونو د دوی د هغه پاک انګیزو څخه ډېره منفي استفاده کوله، موږ داسې فکر کوو چې دا به کلن تغیر کړي. او دا یوویشتم قرن ده، نو په یوویشتم قرن کې هیڅوک هم دا دومره لویه قرباني نشي ورکولی. نو په وروسته دغې نه تقریبا موږ او تاسو شاهدانو چې یو مدت د پوهنتونونو او د مکاتبو دروازې وتړل شي، خو بیا هم دې ته ټول لیواله وو چې یعنی شاید چې پس له یو مدت نه دا دروازې بیرته پرانیستل شي. خو بیا هم خوشبختانه چې یو ډېر لنډ مدت نه وروسته دروازې پرانیستل شوې او هغه هم د موقت ډول باندې، چې موقتي شکل باندې مکاتب او تعلیمي نهادونه د نجونو پر وړاندې خلاص ول. او متاسفانه د 2022 دسمبر کې دا دروازې نور کلن مسدود شوې، د افغانستان د نجونو او د افغانستان د میرمنو پر وړاندې باندې. او د هغې هغه پایله هم موږ او تاسو ګورو چې بالاخره د افغانستان میرمنې کوم طرف ته روانې دي او د دوی هغه روحیات څومره دی فسوي. موږ او تاسو شاهدانو چې په 2022 کال کې کله چې د کانکور ازموینه اخیستل کېدله، د هغې کې تقریبا 30% ډېر 79 محصلین اشتراک درلود او یو تعداد ډېرې هغوی کامیاب هم شولې. هغه خپلې رشتو ته چې هغې کې هم دوی ته ډېر محدودیتونه وضع شوي وو او ورته ویل شوي وو چې دوی به کومې رشتې انتخابوي او د کومو رشتو حق نه لري چې دوی انتخاب کړي، یعنې هلته هم ځینې محدودیتونه وو. خو خوشبختانه یو ډېر تعداد د دوی هغه خپلو د خوښې وړ رشتو ته کامیاب شول. خو متاسفانه او بدبختانه د هموغ میاشتې نه او د هموغ کال نه چې دا دروازې وتړل شوې، نور متاسفانه چې د دې خبرې پوښتنه هیچا هم ونه کړه. او کله چې غبرګونونه هم مطرح راوړاندې کېدل، د خلکو انتقادونه هم، نو د خپل د واکمنانو په منځ کې هم د نظریاتو اختلافات و. ځینې به دا ویل چې هیڅ مشکل نشته، د نصاب مشکل ده، د نورو مواردو مشکل ده، انشاءالله چې فرصت برابر شي نو زمینه به حتما مساعده کیږي. او ځینې به بیا دا حتی ما په میډیا باندې لیدلی دي چې هغوی قسمونه خوري وایي چې تر هغو زمونږ نظام نو دا دروازه به هیڅکله هم خلاصه نه شي د نجونو پر وړاندې باندې. نو متاسفانه او بدبختانه تر د فعلي 2015 کال پورې مونږ او تاسو شاهدان یو چې نه هم کوم مثبت بدلون راغلی او نه هم متاسفانه چې فرصت دې ته برابر شوی، نه تنها د کانکور ازموینه کې بلکې مهمترین بخش د تحصیلي نهادو هغه د اگزیت مسله ده د طب د رشتې محصلین لپاره، د هغې کې هم دوی ثبت نام وکړ، دوی بیچارهګانو هغه پروسس د اداري ټول کارونه یې خلاص کړل. ما متاسفانه چې بیا هم په جمع د منتظرینو کې دوی پاتې شول او دوی ته هیڅ نو مثبت جواب ورنه کول شو. نو د دې پایله ډېره زیاته یعنی تاسو منفي لیدلی شئ، موږ او تاسو شاهدان یو. د دې پایله په اقتصادي ناورینونو باندې، په رواني مشکلاتو باندې، په صحي مشکلاتو باندې، په نورو ډېرو هغو مشکلاتو باندې چې متاسفانه او بدبختانه موږ او تاسو شاهدان مبدل شوي دي.
بله مېرمن سیلاب، تاسو ډېر ښه دغه مقدمه تفصیلي را شروع کړه او علامه اول ورځ چې تیر شوي هغه مو په لنډو کې د اوریدونکو غوږونو ته ورورسول. کور ودان چې دومره مده مسله واضح کړه، فکر کوم د افغانستان هر وګړي ته ځکه دا ډېره موده نه ده په تېر شوي څلور کلن تقریبا څلور کال یې شاوخوا کېږي، او په دې کال کې چې دا کوم بدلونونه راغلي دا نو ټولو ته واضح دي. څه فکر کوئ؟ که تاسو د دې یادونه هم وکړه چې یو شمېر کسان چې د طالبانو د حکومت استازي دي په میډیاو کې راڅرګندېږي او وایي چې تر هغو د طالبانو حکومت وي نو د نجونو ښوونځي یا د نجونو پوهنتونونه به نه وي، دغه اندېښنه څومره پر ځای ده؟ داسې له شواهدو هم ښکاري چې دغه د څلورم کال د طالبانو په پوره کېدو دی، په دې اوړي کې څلورم کال پوره کېږي. که د شرایطو خبره وایي، شرایط به رامنځته شوي وایي که د بودیجې موضوع وایي، بودیجې هم رامنځته کېدله، ځکه یونیسف او نور هیواد نړیوال سازمانونه هم د ښوونځیو او پوهنتونونو په برخه کې ملاتړ ته چمتو دي. څه فکر کوئ؟ څه روان دي؟ آیا رښتیا هم شرایط او نصاب دغه مسلې دي که نه په مجموع کې ایدیولوژي هم دغه ده چې نه غواړي چې نجونې د لشپږم ټولګي پورته ښوونځي ته لاړ شي او بیا د پوهنتونونه وایي یوازې وایي هغه دیني زده کړې فرض دي په نجونو باندې؟
متاسفانه او بدبختانه جناب لودین صاحب، مهمه خبره دلته ده چې هر نظام چې افغانستان ته راځي هغوی د دې پر ځای باندې چې دا ملي منافعو ته، د افغانستان د خلکو منافعو ته، د افغانستان ولس ته، د افغانستان اقتصاد ته، د افغانستان ځینو ډېرو مهمو مسایلو ته، چې د افغانستان یو دوره مونږ او تاسو تاریخ کې شاهدان یو، دا یو ډېر لوی برقدرت و، د افغانستان ډېره لویه امپراتوري درلوده او هغې وخت کې له د مونږ او تاسو همسایګانو خپله ازادي ترلاسه کړې نه وه، چې افغانستان خپله ازادي ترلاسه کړې. او متاسفانه او بدبختانه چې هر هغه موضوع چې دغه د افغانستان داخلي موضوع وي هغه په سیاسي اړخ باندې مبدله کېږي او هغې ته سیاسي یعنی جنبه ورکول کېږي. زه فکر نه کوم چې دا ډېره زیاته دومره لویه مسله وي چې تاسو په څلورو کالو کې د هغې د حل لارې پیدا نه کړئ. که د نصاب مسله وي خو ما ته دا همیشه سوال پیدا کېږي او زه همیشه دا وایم چې یو څوک باید د ما سره مخامخ شي د فعلي واکمنانو، هغوی ما ته قناعت په دې راکړي که چیرې نصاب مشکل لري نو آیا دا نصاب چې تاسو په ذکرو متعلمینو او محصلینو باندې تطبیق کوئ آیا د دوی مفکورې ته تغیر نه ورکوي؟ آیا د دوی په هغه فرهنګي ذهنیت کې تغیر نه راولي؟ آیا د دوی په هغه نورو موارد یا دینی یا عقیدوي مسایلو کې آیا په هغوی باندې تاثیر نه کوي؟ نو دا ټول نصاب چې جوړ شوی و چې د ځینو واکمنانو په انګېزه او په دیدګاه باندې چې دا غربي نصاب ده نو خیبې په ذکر باندې ولې دا نصاب تطبیقېږي؟ نو دا هم د سوال ځای ده چې باید د دې پوښتنې جواب ورکول شي. بل زه فکر کوم چې ډېری دې ته د سیاسي اړخ ورکول شوی، یعنی باید دا خبره واضح شي چې فعلی نظام لا تر اوسه خپل مشروعیت ترلاسه کړی نه ده، متاسفانه چې حتی داخلي مشروعیت نه لري نو بین المللي مشروعیت هم نه لري. او زه فکر کوم چې دا یو د فشار نقطه ده او د دوی لپاره هم یو څه کرخه ده چې دوی د دې نقطې نه استفاده کوي. خو بیا زه وایم چې دا خو د افغانستان داخلي موضوع ده او دا خو د افغانستان د منافعو خبره ده، نو دا د افغانستان تبعي ده چې تاسو یو قشر چې هغه اکثریت ټولنه د افغانستان تشکیلوي تاسو د غیر سیاسي استفاده کوي. او نړیواله ټولنه لودین صاحب دا ډیر باید په وضاحت باندې خبرې وکړو چې هغه مونږ او تاسو پښتو کې یو متل لرو وایي پردی کټ نیم شپو ده کنه. نو نړیواله ټولنه صحیح ده چې هغه به درسوتی لري، اما هر نهاد یا هر هیواد یا هر هغه نور بخشونه چې هغوی په مختلفو بخشونو کې کار کوي هغوی د خپلو منافعو لپاره کار کوي. د هیڅ هم په افغانستان باندې دومره زړه نه سوځي لکه د افغانستان د خلکو چې په خپله خاوره باندې زړه سوځي. هیڅوک هم تاسو موږ او تاسو شاهدانو کله چې 2022 د دسمبر په میاشت کې دا تصمیم ونیول سو او دوی تر امر ثانی پورې د افغانستان د نجونو او د میرمنو د تعلیم دروازې وتړلې. نو موږ او تاسو شاهدان یو، یونما، یونسکو، د شورا امنیت، نور د بین المللي سازمانونه ډېر لوی ورګونونه ښکارا کړ. اسلامي هیوادونو دا خبره په ډېر واضح شکل باندې وکړه. د سعودي عربستان چې مهد اسلامي ده، د تمدن اسلامي ده، د چې د دین اسلام د غیجنه ظهور کړی او موږ تاسو یعنی هغه هر فعالیت اسلامي فعالیتونه چې دي هغه مو یو خپل ځان ته یو الګو قرار نیولی. نو هغوی هم ویل چې دا خو د اسلامي عقیدوي مسایلو سره په ټکر کې ده، نو باید داسې یو تصمیم نیول سوی د قطر هیواد همداسې عربي امارات همداسې د موږ او تاسو همسایه ممالک. اما متاسفانه او بدبختانه چې د دې نه ډېره سیاسي استفاده کیږي، حتی زموږ او تاسو همسایه ممالک د دې نه استفاده کوي. هغوی نه غواړي چې د افغانستان د ښځې، د افغانستان مېرمنې، د افغانستان ولس په خپلو پښو ودرېږي. زه یوه خبره اضافه کول غواړم جناب لودین صاحب، هر څوک چې تحصیل کوي د هغوی مفکوره، د هغوی ذهنیت، د هغوی اراده، د هغوی هغه انګیزه کلن تغییر کوي. یعنی هغوی یو ډېر آزاد اسلامي مفکوره لري او هغوی به په هره خبره باندې سر خلاصیږي. نو متاسفانه چې د مونږ او تاسو د هیواد رقیبان دا هیڅ کله هم نه غواړي چې افغانستان ولس په خپلو پښو باندې ودرېږي.
کور ودان، سلامت اوسې، راځئ چې لګ اوریدونکو ته هم فرصت ورکو بل ملمنه هم سټډیو سره په وصلې دوه یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی، د اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي، دا زما حق دی خبرونه وري.
ډیر زیاته مننه کوم جناب لودین صاحب، سلامونه نیکه هلی تاسو ته، دروړو ملمنو ته، اوریدونکو ته. نبی ولا زابلای د زابل لرغنده بلوزوالینه، دا زما حق دی خبرونه تراغلی یم.
کور ودان زابلای صاحب، ستړی مشه، حتما د موضوع تعقیب کړی دا څلورم پر لپسې کانکور دی چې نجونې پکې ګډون نه کوي، نو تاسو په دې اړه څه وایي؟ څه لامل دی او کنجونو ته د ګډون زمینه نه برابرېږي په اوږدمهال کې به اغیزې څه وي د افغانستان لپاره؟
لپاته مرغه، لپاته مرغه، بیا هم لپاته مرغه، همداسې خدا دا څلور کاله تقریبا ورته غوږ غوږی چې دا ځل به کېدای شي په کانکور کې ورته ښځینه ته اجازه ورکړل شي هغه بهادرو پیغلو ته. خو بیا هم هغه ترخه خاطره نه خبرېږو چې یا هم د پوهنتون دروازه خلاصه یا هم کانکور کې جواب اجازه ورکړل شوه. خو زه یو خاطره درسره شریکوم، دا چې لودین صاحب، څو کاله مخکې زه ایران کې وم. هلته ایران کې وم، یعنی یو ورځ سهار مهال ناست یم اتاق هغه خپل صاحب کار مرادي درې څلور دله داسې اوش اوش وایي. نو پوښتنه ورنه کوم چې پلانی صاحب څه خبره ده چې داسې جګرخونه یې؟ راته په ځواب کې وایي خبره خو دا شی ده چې پرون هم زما شل کلنه لور خوب وړې وه پوهنتون ته نه وتللې او نن هم همدا مسله تکرار شوې ده، نن بیا هم له پوهنتون نه پاتې شوې ده، دا چې خوب وړې ده. نو ډېر زیات ورته خواشینه یم. ما ورته په ځواب کې وایي چې اورور جان ته وګوره، افغانستان کې خو ته خبرې سي پونتونونو دروازې بند دي. نو راته په ځواب کې وایي افغانستان خپل کار ده، موږ خپل کار ده. نو دا تر دې پورې چې یو هیواد، یو اسلامي هیواد یو پیغله چې دوه ورځې له پوهنتون نه پاتې شي، هغه پلار، هغه کورنۍ یې دونه زیات جګرخونه ښکاري. خو افسوس، افغانستان ته وګوره، نو له میلمنې نه مې پوښتنه همدا ده چې که چیرې له بده مرغه همدا لړۍ دوام ولري، پوهنتون بند، کانکور کې جنکیانو ته اجازه نه ورکړل شوې، د تعلیم دروازې د ښځینهو پر مخ تر ډېره حده بسته، دا به په راتلونکي کې آیا زموږ افغان خوندې په دې مجبوره نه شي چې هغه د یو عادي ولادت لپاره موږ په دې مجبوره کېږو چې یا پاکستان یا ایران ته ځو؟ همداسې نورې ناروغۍ، نورې ناروغۍ، آیا موږ به ورسره مخامخ شو په دې لنډ راتلونکي کې که یا؟ مننه.
کور ودان زبل صاحب، سلامت اوسئ. دغه د روغتیایي اړتیاو یادونه تاسو وکړله، له ورایه خپل طالبانو هم هغه د صحت عامې پخوانی وزیر ښاغلي قلندر عباد زما په زړه د یو کال کې دوه کاله مخکې دا خبره کړې وه، کوم ولایت ته د سفر پر مهال، چې وایي لا هم موږ په افغانستان کې 40,000 شاوخوا ښځینه نرسانې او قابلو ته اړتیا لرو، مانا دا چې لکه مخت سره مخامخ دي د 10,000 ښځینه روغتیایي کارکوونکو. نو دا د په هغې خبرې باندې تقریبا یو کال، یو نیم کال شاوخوا ووته، لا هم دغه تشه نه ده ډکه سوې. نو داسې ښکاري چې دغه اړتیا ممکن نوره هم زیاته سوې وي. وروسته به بیا خبرې پرې وکړو. زه به له میرمن سیلاب نه هیله وکړم چې ستاسو په دې خبره او غوښتنه باندې تبصره وکړي، بیا به راشو بلې میلمنې ته.
زه ډېره خوشحاله شوم د دوی خبرې مې واورېدې، د زموږ اورېدونکو چې واقعا ډېر یو ښې نقطې ته اشاره وکړله. ما مخکې هم وویل چې د هېچا دومره زړه نه خوږېږي په افغانستان لکه د افغانستان د خلکو په خپلې خاورې باندې چې څومره زړه خوږېږي. متاسفانه او بدبختانه دوی خو وایي چې په آینده کې به مونږ او تاسو مواجه شو، مونږ او تاسې په دا فعلاً په فعلي شرایطو کې ډېر زیات مواجه یو. تاسو تنها کابل مد نظر منیسئ یا تنها ځینې نور لوی ولایتونه، د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې حتی هلته یو عادي کلینیک نشته چې هلته یو مېرمنې ته یو عادي زرقیات مخته یوسي، چې دې ته ورسېږي چې هغوی بیا مثلا ولادتونه، ځینې نور صحي مشکلات بهر کې هغوی ته یو یعنی یو رسمي یا داسې یو مرکز، صحي مرکز رامنځته کړي چې حداقل هغه د سیمې صحي مشکلات ورته حل کړي. یعنی دا ډېره لویه خبره ده او دا داسې بشپافتاده خبره هم نه ده چې موږ او تاسې ووایو. یو خو مونږ د فعلي د ځینو دوستانو خبره وایي قواسې خدای ورکوي، نو پخواني مېرمنو او پخواني ښځو به وایي ټولو په کورونو کې ولادتونه کول، نو دا فعلي مېرمنې چې دي وایي دوی د چا نه د هغو خلکو نه خو دوی ډېرې پورتې نه دي. د پخواني شرایط تر فعلي شرایطو پورې ډېر زیات فرق کوي، ډېر زیات فرق کوي. د پخواني آب و هوا تر فعلي آب و هوا پورې، پخوانی جغرافیایي موقعیت د افغانستان او فعلي دا ډېر زیات فرق کوي. او زه بیخی حیرانه پاتې کېږم چې یعنی تاسو بالاخره دې مسلې ته څه رقم قناعت ورته ورکوئ. زه شاهده یم جناب الدین صاحب یو محصله چې هغه د اووم سمستر محصله پاتې شوې ده، او کله چې صحي د تحصیل دروازې تړل شوې دي هغه تللې خپل ولایاتو ته، او هغه من حیث یو متخصص هغه خپل ولایت کې هلته په یو کلینیک رسمي وظیفه لري یا رسمي خپله دنده مخته بوئ. نو تاسو فکر کوئ چې دې چې کله خپلې زده کړې نه دي تکمیل کړي، او دې چې حتی هغه اداري پروسس ته خپل اسناد نه دي تکمیل کړي، نو د غسیمې د مشکلاتو دومره ډېر شوي دي او د سیمې مشکلات دومره ډېر دي چې هغه یو محصل هغه کور کوي، دا ډېره لویه ستونزه ده. یو بل خبره چې زمونږ په ولایتو کې دا اوس موږ شاهدان یو، زما تیره هفته دی یو چا سره خبرې وکړې، هغه وویل چې استاد وایي تاسو داسې یو څوک پیژنئ چې حداقل زنانه او الټراساؤنډ وکړي. وایي موږ په خپله سیمه کې یو کلینیک لرو او یو صحي مرکز لرو، او هغوی تنها هماغه یو نارینه ډاکټر ده چې هغه هم الټراساؤنډ کوي، هم نسایي ولادي مشکلاتو ته رسیدګي کوي، هم د داخلي ډاکټر ده، هم او په کلینیک کې یو نرس یا هماغه ډاکټر ده، نور هیڅوک هم نشته په دې کلینیک کې. نو هغوی حتی بيخي دومره وضعیت خراب وو او کوئی د یو الټراساوند لپاره درې ورځې کابل ته مزل کړو او غیر غلی کابل ته چیرک دلته یو زنانه الټراساوند ته پیدا شي او دلته دوی خپل مشکل حل کړي. یعنی مونږ د دوه مرستونزو سره مخامخ یو، نو دا او دا ډېر لوی خبر دی افغانستان لپاره او دا ډېر لوی جفا ده د افغانستان د میرمنو په حق کې.
و کور ودان میرمن سیلاب راځي چې د بحث بل میلمنې ته سپوږمۍ غرنۍ ته ورسو. سپوږمۍ جان تاسو هم ستړي مشه، تاسو کابل پانتون کې وای فکر کوم چې د زده کړو بهیر مو ودرې د کنه پیغام فارغ شوي. تاسو راته د خپل نیمګړو هیلو پاړه وای او بیا درته وای چې کانکور کې مو چې خوندې او ملګری ساکل بیا هم به برخې شوي دي، د خبر څومره متاثره کړی؟
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. خوشحاله یم چې په نننۍ خپرونه کې ستاسو سره یم. بدبختانه باید ووایم چې زه هم یو له هغه نجونو یا له هغه افغانو نجونو څخه یم چې متاسفانه تیرو دوه درې کلونو راهیسې کور ناسته یم. او هغه کوم زحمتونه چې ما کلونه کلونه د خپل هیلو او ارمانونو د ترلاسه کولو لپاره ګاللي، هغه په یو شبه کې له منځه لاړل. بیا هم موږ هیله مند وو دیته چې ځکه کومه ورځ باندې پانتونونه بندېدل او ختېدل، نو موږ ته ویل شوي وو چې د نوي تعلیمي کال په شروع کېدو سره به هغه ټولې ستونزې او مشکلات او خنډونه چې دی ستاسو د زده کړو په مقابل کې موجود وي هغه به حل کړو، هغه ستونزې به له منځه لاړ شي، تاسو به بیا وکولای شئ چې خپلو درسونو ته راشئ. متاسفانه کله چې هغه کال نوی تعلیمي کال پیل شو، نو بیا هم موږ ته د دې پوهنتون ته د تللو اجازه رانه کړل شوه. متاسفانه باید ووایم چې سږکال بیا په افغانستان کې د کانکور ازموینه رانږدې کېدو په حال کې ده، او دا په داسې حال کې اخیستل کېږي چې د ټولنې یو لوی قشر د دې څخه محرومه ده. نو یو ټولنه له ښځینه او نارینه او دواړو څخه جوړه ده، نو د ټولنې په پرمختګ او پیشرفت کې د دواړو قشرونو رول اړین دی. نو لکه بې د ښځینه څخه د ټولنې پرمختګ ناشونی دی. دا چې د کله یو ورځ یا حتی یو وخته د یو هیواد هغه لوی برخه سیستم فلج کیږي، نو طبعا چې اثرات په د هیواد په هر یعنی په هر برخه سره که اقتصادي وي که سیاسي وي که اجتماعي وي، هغه تاثیرات په خپل د ټولو برخو کې لري. نو ما پام چې دا د ډېر د خواشینۍ ځای دی او ډېر زه د خفګان احساس کوم کله چې خپل هغه ورځ را یادوم چې ما د کانکور د امتحان لپاره آمادګي نیولې وه، ورتلله ما امتحان مې ورکو، ځکه د خوشحالۍ احساس مې په دې کوو چې زه خپل هیلو ته یو قدم نږدې کېدلم. اوس زه هغه نجونې یعنی واقعا درک کولی شم، هغه درد احساسولی شم چې دوی کلونه کلونه دولس کاله مکتب ویلی او په دې تمه باندې چې دوی به د کانکور امتحان وکړي او خپل هیلو ته به ځان رسوي. په دې تمه یم چې زموږ نوی حکومت زر تر زر هغه څه ستونزې او مشکلات چې د نجونو د تحصیل او تعلیم په برخه کې موجود دي هغه زر تر زر حل کړي، تر څو وکولی شو موږ ټول بیا د خپل ورنو سره اوګه پوګه د وطن په آبادۍ او مسوکاله کې برخه واخلو.
بله سپوږمۍ جانې، حتماً به همزور لري ټولګیوال بلري، دغه ټولګیوال ستاپ ګډون څه ډول وضعیت کې دی؟ دا سې راپور نه خبر شول چې یو شمیر دوی پر رواني ستونزو اخته دي ځکه زده کړې نیمګړې پاتې شوې، او هغه کسان چې دولسم ټولګیو نه فارغان وي مثلا هغوی نه د کانکور آزموینې نه اخیستل کېږي چې مخته راشي او خپل زده کړې وکړي، که څه هم یو څو وخته یا یو څه مودې لپاره دغه روغتیایي موسسې چې وي انسټیټیوټونه هغوی فعال و محصلان هلته ورتللي، حداقل له هیڅ نه ورته ښه وو هغه خپل زده کړې کولې په طبي برخو کې، هغه هم پی ودرېدی. اوس دغه نجونې د ستا په ګډون څه ډول وضعیت سره مخامخ دي له رواني پلوه؟ آیا رښتیا هم دغه اندېښنې پر ځای دي چې وایي دوی ګڼ شمېر د رواني ستونزو سره مخامخ دي؟
بله بله بالکل دقیقا. کله چې موږ پانتونونه رخصت شول، نو موږ په دې تمه باندې وو چې بیا به شروع شي، او کله چې هغه د نیمه عالي موسسات مکتبي برخې بیا فعال شي.
فکر کوم سپوږمۍ جان سره اړیکه یو څه ستونزې لري، بیا به ورسره تماسونی سو وروسته. نو مننه اوریدونکو چې تاسو ازادي راډیو اوري، اوریدونکو ته به نوبات ورکو یو اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي، دا زما حق دی خبرونه اوري.
خدا پاک ایمان قبول کړه. محترم اسدالله الدین صاحب سلامونه تا ته، د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم، الله دې چروغ جوړ وي.
و ډیره مننه. سلامات اوسې اتل صاحب له کندهار. ستړي مشي، تاسو هم زموږ خبرونه اوري، د غاز ما حق دی په دې خبرې کې و چې کانکور کې بیا هم جنو ته بارخنه ده ورکول سوي. زموږ تاسو خويندو مایندو ته یا وطنوالو ته مو څه فکر کوي، دا څه ډول اقدام دی او د جنو د تعلیم د محرومیت دغه اغیز څومره احساسيږي اوس خصوصا په کندهار کې؟ آیا د سې احساسيږي چې جنو ته مثلا ارتیاوی په صحیح برخه کې یا په نور برخه کې اما انجونی نوی؟
خدا پاک خوشاله کوم محترم اسدالله الدین صاحب، یو سلام تاسو مېرمنو ته وایم، ما خون دی الله دې خوشاله کې. الدین صاحب محترم ضرورت ډیر دی ورته، ارتیا ډیر د لکتا چې اشاره ورته وکړه د ټپ برخه کې، ځکه دلته په جنوبي اوزو کې کلمن ولایت کې کندهار ولایت دا ولایتونه دي. محترم اسدالله الدین صاحب چې په کلینیکانو کې شې زنه ډاکټران ډیر کم دي، نظر د خپل حکومت دا غوښتنه ده چې د خوندو امتحان واخلي، ځکه دلته داسې خوند ستا محترم اسدالله الدین صاحب داسې پتمنې خوند ستا چې په کلو کلو دی خواري کښلي دي، زحمتونه یې کښلي دي. نو دلته د دې برخه دغه بندیزونه باندې ولګېد چې مثال ترې ولسم سیمه پورې دې زده کړې کړې وه، تا د ولسم سیمه پورې دې زده کړې کړې وه، نو باید د دې امتحان واخلي چې هغه خوند چې د ټپ په برخه زده کړې کړې، دغه خوند چې مثال د خبرې د خیاطۍ په برخه کې کار کړی دی، باید هغه ته کاروبار برابر کړي. الدین صاحب دا خوندې شری دا زموږ څه باندې حق لري که حکومت مثال د خبرې باید زمينه د کارو ته برابر کړي. نو د ټپ په برخه کې اړتیا ډېره ده محترم اسدالله الدین صاحب، دا حقیقت سبا سترګې نه پټو.
کور ودان او کچیرته دغه اړتیا نه ډکیږي اتل صاحب، او دغه ستونزه همداسې پاتې کیږي، راتلونکی وضعیت څنګه ګوري؟ خصوصا کال وروسته دوه کاله وروسته، ځکه کندهار هغه ولایت دی چې له دې ځایه هم ګڼ شمېر کسان په سپین بولدک باندې سي پاکستان ته ناروغان اړوي، هغې خواته تورخم باندې هم ډیر وخت نه خو تورخم بند و، بیا ناروغانو ته هم په ډیره ستونزه باندې اجازه ورکوله. نو که دغه وضعیت دوام کوي، د افغانانو راتلونکی تاسو څنګه ګوري، خصوصا د ناروغانو د درملنې په برخه کې؟
الله دې خوشاله کوم محترم اسدالله الدین صاحب، ډېر شایسته پوښتنه ستاسو پوښتنې په جواب کې. الدین صاحب مخکې ما ویل دي، بیا ما چې د افغانستان د خوند مثال د خبرې د زده کړې چې یو سات ځای کېږي، مثال د خبرې دغه یو سات مرته د دوه کال په ځان تمامېږي، که دوه سات دغه د خکېږي الدین صاحب محترم مرته د څلور کال په ځان تمامېږي، نو دغه بیا دغه بدې اغېزې بیا دغه محترم اسدالله الدین صاحب چې دغه چې په تورې تیارو کې پاتېږو، ډاکټران به نه لرو، دغه کمې ډاکټران چې اوس په کلینیکان کار کوي، که شخصي کلینیکان دي مثال که دولتي کلینیکان دي، دا خو مرګ لري ژوند لري الدین صاحب محترمه، که چېرې دا مړي چې د خارج څخه مرته کرایه نه سره ویستلی، پر حکومت بیا هم د کشر رول په صفت دا غږ دی چې زده کړو ته زمینه برابره کړي، د خوندو د شریعت په چوکاټ کې، چې دوی وایي چې په دغه اصولو کې د هغه زده کړې وچې په هغه اصولو کې د ټولو افغانانو باندې امین دی، بې شریعت یې موږ هم نه غواړو، خو زمینه دې ورته برابره چې دا کوم خوند چې زده کړې کړي د دې سره مثال د خبرې امتحان واخیستي، او پر خوندو مو دا غږ دی د کشر رول په صفت باندې ستاسې مننه هیله کېږي. الله پاک مهربان دی، خدای مهربان دی، ګوند خدای حکومت زمینه ورته برابره کړي. ځه الله ته دغه تم امید وینم چې خدای مهربان دی، ورځ به د ازادي راډیو د رسنۍ څخه زه پر تاسو ځاغ وطن چې راځي ژوند خلاصي. الله مهربان دی، لودین صاحب ډیر امیدوار يم خدای ته.
کور ودان تل صاحب سلامات او سي ډیر مننه. یو بل اوریدون کې تنوبات ورکوو. ستړي مشه، د از ما حق دی خبرونه وري.
سلام الله. سلام لودین صاحب محترم.
علیکم السلام. محمد نبیل بغلان. ستړي مشه، مهرباني په دې خبرې کې و چې پر لپسې څلورم کال د چنجونې په کانکور کې لګډونه به برخې کیږي، اغیز د افغانستان لپاره تاسو څنګه ګورئ او څومره محسوس دي دا مهال؟
مننه. رښتیا هم دا یو غټ ستونزه ده لودین صاحب، موږ تاسو وګورو، یعنی دغه حکومتونه خو د ما ډېرې ګیله راځي، بار بار زه وایم ظلم درد کوي. لودین صاحب، دغه حکومت چې راځي لغه سستون باندې پیږي چې له کوم ځای شروع وشي، یعنی دغه موږ تاسو مخکې حکومت کې همداسې خاص مکتبونه او پوهنتونونه زیات جوړ نه شو، یعنی نظر په کتو ته ملت ته مثلا وګړو ته، نو مکتبونه هم کم دي، پوهنتونونه هم کم دي، په ټوله کې چې وګورو اوس موږ خپل مکتب لرو. لودین صاحب، ماشومان خیمو کې ناستي، په مځکه ناستي، یعنی ګرمي ده او زمه یخي، یعنی منی نو داسې فکر کوي چې دوی هغه اوله توجه نه لري د حکومتونه، خاص دی توجه چې شي جب دا کیو بلډینګ جوړ کی کو ته غږ من ګلاره جی موږ دا وسنی حکومت موږ ډیر ایله ضرورت شه دا حکومت به موږ ټول سیستمونه برابر کی ولې په لغه نور به عبرت واخلي لودین صاحب محترم هغه څنګه سو نو نن په سبا باندې وګورئ چې موږ تاسو د اختیار هم دا نالوست کسان یا مثلا مرمنه تاسو وایي انجنیر فیس نه کانکور تاسو مینه ورنکړه تقریبا دا مونږ ستونزې دي د دې څو فکر کې اوس وګړي زیات شي ناروغان زی مرزي او دا شیان مشکلاتو هم زیات دي خو سن موږ تاسو وطن کې بیا خبره دا مشکلات په کتو خلک لاس کیږي حکومت کوشش کوي چې د ستونزې اوارې شي یا کمی شي نو خاصه ګیره درلوده لودین صاحب محترم دوی باید په دغه خپل باندې غوسه یو دا نه وایي اگر دا ساتر دا خبره لاړې وس هر سړی خپل وجدان او ایمان لري کوشش کوي چې ځان پرده وابرو کې خوندي وساتي لاړ شي مکتب ته یا پاندون ته یا کانکور ته یا ځمانه ورکي په دغه خپل باندې باید خاص توجه ولري ډېرې وخت موږ لودین صاحب وګوره خارو کې مېرمنې دي انجونې دي پرمانه پرمانه ګرځي نه کوي چې لاړ شي پاندون ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي دا خو کار ده دا ټول له ولوسه ټول نه دا ټول نه باګه ټول نه ول ان وطن په پیژنې په تاګه لو شي هم به چې دا کار وشي مونږ جنو لپاره باید مکتبونه پاندنه خو شي دا به ضروري شي دا
بله کور مدن سلامات اوسې محمد نبیل بغلان یادونه کوم چې د وریدونکو ګان شمیر پیغامونه واتس اپ شمیرې ته هم راغلي د خبرونه په روسي شیبو کې به هغه پیغامونه هم تاسو ته خبرو کو مېرمن سیلاب راځي د بحث د سره یو بل پوښتنه زما طرح کوم مخته بوزو چې دغه تصمیم چې طالبان لري چې ممکن د نجونو په مخ کونځي پراننيزي یا پانتونونه پراننيزي دوی لپاره منکړي دي البته په محدود برخو کې لا هم خزینه کار کوي چې هغه ځینې په پولیسو کې دي ځینې مثلا په هوایي ډګر کې دي د غرازت پاسپورت په اداره کې دي او په رښتونونو کې خدا ارتیا ډیره د مادي حضور ډیر کم او پیکا دی فکر کوي دا سیاسي ستونزه د طالبان غوړي چې په دې خبرو سره یا په دې تګلارو سره د غرب توجه ځانته جذب کی یا د نورو هیوادونو توجه ځانته جذب کی او کنه ایدئولوژیکی موضوع د طالبان په ټوله کې لکه څنګه چې ځینې کسان وایي چې وای خزه د کور لپاره ده د تعلیم او تحصیل لپاره وای په فرض نه ده واځي ویلي چې د نجونو لپاره یوازې دینی تعلیم یوازې مدرسې باید اوسې او عصري تعلیم وای فرض نه ده په فکر کوي ایدئولوژي دا چې خبره ده هتره رسیدلې چې څلورم کال دی چې د خوندزي او تعلیمي مرکزونو نه خلاصيږي او که دا موضوع سیاسي سوي ده
جناب څنګه فکر کوم چې دوړ خبرې مطرح کیږي ما مخکې خپل خبرو کې اشاره وکړه چې تاسو به په پښتانه د دین سیاسي استفاده هم کیږي او دا یو سره کرخه ده د فعلی حکومت لپاره او دوی د فکر کې کچې مثلا هر څومره نړیواله ټولنه په دې باندې فشار هم راوي نو دوی به د خپل دریز نشاته نسی او د دین په پښتانه او استفاده کی ډیر زیاته استفاده کی دي د موضوع نه او د ته هم متوجه نه دي چې بل اخر قرباني یا قرباني امداد افغانستان ولست او د افغانستان نیرمنې دي او بل مهمه خبره ایدئولوژي خبره هم مطرح کی اما د دې کې په تاسو نظر د دې ځینې وکمنان غوي امداد دې ګاډه ورسره او غوي فکر کوي چې یو ارخ ندی فرهنګي خبره ورسره مطرح کوي یو ارخ ندی مذهبي خبره ورسره مطرح کوي کله چې تاسو ورسره کینی او بحث ورسره مخ کیږي تاسو کله دوی سره بحث کوي حتی په مذهبي مسایلو کې هم دې تاسو تقنات څه درکولای چې د میرمنو باندې یعنی د دوی د تعلیم مسله جواز نه لري یعنی دا شری ارخ نه لري کله چې دې د شورت متحقیقي چې ورسره کین ورسره خبرې کوو چې نه د اقل قنات وسیکنه د وړو جانبینو قنات او کچېری مذهبي خبره مطرح کیږي چې شرعاً جواز نه لري نو د کوم ارخ نه شرعاً جواز نه لري او کچېری مونږ وایي چې جواز لري خو دلیل او دلایل واضح معلوم دي قران دې مشان کې ډیر واضح ذکر شوی دي چې فهمیده او هغه کسان چې په هیڅ واغه کسان چې نه په هیڅ یو هیڅ کله سره برابر نه دي نو ان ته خو دې خزینه او نارینه او خبره هیڅ وخت نه د مطرح کړي نو دا دواړه ارخلري اما فکر کوم چې سیاسي ارخې تر ایدئولوژي او نورو مسایلو پورې ډېر زیات متاسفانه او بدبختانه او د دې نه استفاده هم کیږي او بل جناب لودین صاحب ځینې مداخله هم دي د متقید هیوادونو د غوي خپل منافع دي د افغانستان کې موږ تاسو شاهدان یو ک یو تعداد هیوادونو دي چې غوي ډېر جدي پرګون خې دي پر دې موضوع باندې چې ولې انجونو تاسو د تعلیم دروازې نه خلاصوي ولې دې علی تحصیلاتو زمینه نو ته مشاهده وای ځینې هیوادونه دي چې هغه ډېر نرمه ډیپلوماسي د افغانستان د فعلي واکمنانو او ډېر یو خاص ډیپلوماتیک روابط لري د افغانستان د فعلي حکومت سره او نړیواله ټولنه هم په مجموع کې کله داسې یو تصمیم ونیسي چې ټول داسې فکر کوي چې دوی برحق دي او کله بیا داسې تصمیم ونیسي چې هغوی بیا داسې مونږ داسې فکر وکړو چې نور افغانستان ته شا کړی ده او نور افغانستان په قصه کې هیڅ کم نه دي د افغانستان د میرمنو ته نور ټولې دنیا دغه موضوع یې ډېر یو پیشپاپته ده موضوع مطرح کړي مثلا هم یو طرف نه ویل کېږي چې دا یو ډېر اشتباه کار ده او دا یو ډېر لویا اشتباه د دې کوي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره اشتباه ده د افغانستان د اقتصاد یو ډېر لوی ضربه ده د افغانستان د ټولنې لپاره د افغانستان د خلکو لپاره نه تنها د میرمنو مسله بلکې د افغانستان د خلکو لپاره دا یو ډېر لوی ستونزه ده او دې سره مونږ د موږ کال نه چې دا موضوع مطرح شوی ده متاسفانه چې مونږ ورسره مخامخ یو دا ډېرې بد عواقب لري مونږ او تاسو شاهدان یو چې د مهاجرت کچه به حد د ورته سوي ده او اکثریت خلکو نه تاسو پښتنه کوي هغه خپل کورونه خرڅ کړي خپل ځمکې دلته درو کړي دي خپل ځمکې خرڅ کړي دي هغه فقط د دې په خاطر باندې چې د دوی نورانه د دوی میرمنې هغه کومې ځکه چې نیمګړي پاتې دي هغه تکمیل کې او دوی هغه خپل تحصیلات ته لاسرسی پیدا کړي نو متاسفانه او بدبختانه چې دواړه موضوع مطرح کیږي او یو موضوع دا چې د تاسو سوال پورې هیڅ ارتباط هم نه لري خو فکر کوم چې ما ته باندې پیغام فرصت برابر شي دا خبره به مطرح کړم نه
اوس تاسو وخت لري مهرباني وکړئ هم د لپاره هم چې دا ټولې خبرې چې دي بعد مطرح شي چې بیا کرا کرا با سره راټول کوم مهرباني
او بله مهمه خبره ده جناب لودین صاحب ته مثلا که تاسو وایئ چې د افغانستان ټولنه فقط صحیح بخش کې د میرمنو زکو ته ضرورت لري او نور ټول برخو کې دوی ته هیڅ ضرورت نشته دا هیڅ کله ممکن نه ده د افغانستان ټولنه له ښځو او له ښځینه او نارینه نه تشکیل شوې ده نو دا هیڅ امکان نه لري چې یو ستونزه چې کله پیدا کیږي نو هغه به ټول ستونزه به نارینه حل کوي اکثریت په ستونزه رامنځته کیږي چې هغه د اوناسو پورې ارتباط لري او هغه زنانه د زکو پورې اسانه چې بات نه لري تاسو کو حقوق رشتہ کولن د اوناس لپاره بندوي نو دا خو بیا هیڅ هغه منطق ایجاب دي نه کوي کنه لکه تاسو وکیل مدافع ته په یو اجتماع کې یو ټولنه کې ضرورت لري یو سرنوال ښځو ته په ټولنه کې ضرورت لري ځکه ټولنه د مختلفو طبقاتو نه جوړه شوې ده په یو ټولنه کې که هڅه تاسو قانون تطبیق هم کوي بیا هم یو جرم رامنځته کیږي بیا هم یو خلاف قانون یو عمل کیږي هغه هم متاسفانه بختانه هغه ټولنې ته وي د سواد کچا د وي د آگاهی کچا ډیر زیات ټیټوي که تاسو فکر کوئ چې یو میرمن ته تنها ضرورت ده اسلامي زده کول لري او هغه اسی علوم باندې اصل پولې سي دا خو کله د منطق نه لري خبره ده الحمدلله د افغانستان ټول ولس مسلمان ده او زه فکر نه کوم چې د هیڅ هم هغه خپل شرعي احکام باندې پابند نه او دغه نه آگاهی نه لري نو د شرعي علوم تر څنګ اصلي علوم مهم دي چې باید دوی زده کړي او دوی ته زمينه مساعده سي چې حتماً باید دوی د اصلي علوم ته لاسرسي پیدا کړي تاسو مخکې د موږ د خلکو نه پوښتنه وکړه چې رواني مشکلات زه خپل شاهد يم جناب لودین صاحب موږ محصلین دي اکثریت اوقات دوی کله دوی سره خبرې کوو زه ډېر غواړم چې دوی ته وخت ورکړم دوی خپل د زه خبرې ما سره شریکې کړي ځکه دوی ته واقعاً څه مشکلات پیدا شوي دي اکثریت یې د محصلین مې څو کار هم کوو او غوی خپل تحصیلات ته هم ادامه ورکوله او خپل اهداف ته غوښتل چې خپل هیلو ته دوی ورسیږي متاسفانه چې دوی باید پر مخ باندې هم د کار دروازه تړل شوی ده او هم د تحصیل دروازه تړل شوی نو دا ډېرې لویې ستونزې ده متاسفانه او بدبختانه چې عواقب مونږ تاسو پوهیږو چې څه دی
بله کور ودان سلامت اوسې رښتیا هم چې لوړاندې نه مخکه یو اوریدونکو پښتنه وکړه چې په راتلونکو کې هیڅ اغیز کېدلی سي زه فکر کوم لوړان دینه اغیز ډیره محسوس دي کله چې دغه د کورونا او بارغلا یا کوینولس دلته په د نور نړۍ کې په گاوان کې د افغانستان څو اونۍ یوازې خونځي داسې و چې دوی کوم برنامه له مخې نه درلوده، خونځي رخصت شول، مثلا ماشومان په کور کې نه ول شول. که څه هم دوی ډېر زر هغه پروسه آنلاین کړله، ځکه په نورو نړۍ کې خو د آنلاین او د انټرنیټ خدمات ښه دي، برېښنا شته، خو بیا هم تر ډېره وخته پورې دوی ښوونکو ویل او دغه نهادونو ویل چې هغه تشه چې راغلې وه هغه ډېره په سختۍ سره جبران شوله. نو دغه یو هیواد لپاره چې په پښو نه دی ولاړ او ګڼې اقتصادي ستونزې لري، دا اوس ملګري ملتونه وایي چې افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد دی چې تر ټولو لوی بشري ناورین پکې دی. نو دغسې حالات کې به رښتیا هم چې اغېزې له مخکې نه محسوسې دي او دغه تشه ډکول به ډېر وخت وغواړي، په دې هیله چې بلاخره په راتلونکي کانکور کې د دې شاهدانه اوسو چې خویندې دې له کانکوره بې برخې سي، باید خویندو ته هم اجازه ورکول سي تر څو د ورونو تر څنګ د افغانستان د آبادۍ لپاره زده کړې وکړي. اوریدونکو ته نوبات ورکو، دلته یو دوه اوریدونکو په واتس اپ کې پیغامونه را لېږلي، دا پیغامونه به سره واورو یا به بحث سره راټول کړو.
سلامونه نیک هیله د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. دا زما حق د پروګرام کارمندانو ته، همکارانو ته، نو د خبرونو په حق لمن غواړم نظر ورکړم. طالبان حکومت په کانکور کې څلورم کال چې جنو ته حق نه ورکوي، دا دوی په حق یو غټ ظلم دی. او امیر المؤمنین یو طرفه پریکړې د دې سبب شوی چې زمونږ یو کشر چې هغه زمونږ خویندې دي د تعلیم څخه محروم دي، دا د ځوانانو لپاره هیڅ خبره نه ده، ځوانانو په آینده باندې ډېر منفي تاثیر غورځوي. مهیله لرو چې زر تر زره د جنکو پر مخ باندې، زموږ د خویندو پر مخ باندې مکتبونه پوهنتونونه خلاص شي. قرآن خان د کابل نه ډېره مننه.
سلامونه نیکې هیلې، احترامات د ازادي راډیو قدرمنو اورېدونکو، په دې هیله چې تاسو به روغ او جوړ یاستئ. ډېره مننه، زه پرویز سرګند یم چې تاسو ته دغه پیغام له هلمند ولایت څخه درلیږم. پیغام څه داسې دی چې دا څلورم پرله پسې کال دی چې په افغانستان کې د نجونو کانکور نشته، نو دا د نجونو حق جوړیږي، نو باید دغه حق دوی ته ورکړل سي. دغه حق د دوی دی، د تعلیم زمینه دې ورته برابره سي، او همداسې دوی لپاره دی د کانکور لپاره ځانګړي قواعد رامنځته سي. اگر که ښوونځي بند وي، خو باید د دوی لپاره هغوی چې کوای سي امتحان ورکړي، دوی امتحان د طریقې کانکور له طرفه ورکړي. الله دې وکړي چې دغه پیغام زما تر حکومت پورې ورسیږي او دوی ته د تعلیم علم اجازه ورکړي. وسلام، په احترام.
ښه اوریدونکو، مننه چې دا پیغامونه مو راته پریښي وو، موږ هم خبره کړو. څو پیغامونه پاتې دي، هغه به د خپرونې په پای کې د نور اوریدونکو تر غوږونو ور ورسوو. میرمن سیلاب، بس راځي ورور سره راټول کو، څه کول په کار دي؟ دغه ستونزې خو رښتیا هم چې ډېرې پراخې دي، خصوصا دغه د نجونو د کار تعلیم، او تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې یوازې روغتیايي سکتور نه دی، روغتیايي سکتور کې خو لورایا دغه ستونزې راولاړې شوې دي چې خزینه قشر له کمبود سره مخامخ دي. تاسو هغه د الټرا ساوند یادونه وکړه مخکې چې په بستای او روغتیايي مرکز کې یو میرمن نسته چې الټرا ساوند یا هغه تلویزیوني معاینه چې ورته په عامه اصطلاح کې وایي هغه وکړي. او زموږ او تاسو نارینه هم داسې دي چې دودیزه ټولنه مو ده، نه غواړي چې میرمنې یا لورانې یا خویندې په اسانه نارینه ډاکټر ته ورسي، بیا دغه الټراساوند معاینات یا نور معاینات وکړي، ځکه هغوی به هم ځورېږي. نو په دې هیله چې دغو مسایلو ته پام وسي، څه کول په کار دي؟ آیا هیلې شته؟ ځکه په افغانستان کې خود اوس هم عملا دوی نما دفتر پرانیستی دی، د اروپایي ټولنې استازولۍ پرانیستې ده، یو شمېر سفارتونه پرانیستي، د اسلامي همکاریو د سازمان استازي، د ترکیه استازي پرله پسې دوی افغانستان ته لاړل، هلته له چارواکو سره وکتل. آیا هیلې شته چې دغه ستونزه به هواریږي بلاخره د طالبانو د څلورم کال په پوره کېدو سره، او کنه هیلې دې حتی نه دي چې سړی ډېر ډاډه پې واوسي؟
جناب لودین صاحب، نه هیلې کېږو به نه، انشاءالله انشاءالله چې یو لار د حل ورته پیدا شي، یو دسه معقول لار د حل چې د هیڅ حق حل ته پایمال نه شي. د افغانستان میرمنو ته په سیاسي ټولنه کې هم دوی ته د فعالیت زمینه مساعده شي، په تحصیلي نهادونو کې هم دوی آزادانه وکولی شي، هغه د خپلې خوښې رشته چې د هغه انتخاب کړي، او د دوی په انتخاب کې ته هیچا مداخله هم نه وي چې دا انتخاب کا دا مه انتخابوه، دا تا ته شرعي جواز لري، دا شرعي جواز نه لري، دا د فرهنګي اړخ نه جواز لري، دا د فرهنګي اړخ نه ډېرې ستونزې لري. انشاءالله انشاءالله چې دا ټول مشکلات حل شي. اما متاسفانه او بدبختانه مونږ او تاسو شاهدان یو، څلور کاله تیر شول، نو دا څلور کالونو کې که یو متعلم په شپاړس کلن وو، هغوی باید په اتلس کلنې باندې مکتب خلاص کړی وای، او وروسته له هغې نه خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړې وای، او بالاخره مستري یې کړې وای، بالاخره خپله دکتورا یې اخیستې وای. نو دا قوانینو کې یو مشخص سن ورته ټاکل شوی، نو د دوی سره به اول به هغه انګېزه له کومه شي د دوی سره چې دوی بېرته وکولی شي خپل ځان ریفرش کړي او خپلو تعلیم ته او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. دویمه دا خبره ده چې په آیا په داخلي خو زمونږ او تاسو خپل داخلي سیستم د یو په یو نحو باندې زمینه ورته مساعده شي، آیا نور هغه هیوادونه چې هغوی د لوړو زده کړو زمینه مساعده کوي د نجونو په برخه کې، د نجونو لپاره په مختلفو برخو کې، آیا دوی به هغه محدودیتونه چې مطابق قوانین مد نظر نیول کېږي، هغه آیا دوی به د افغانستان میرمنو ته ځانګړې زمینه مساعده کړي چې دغه د کوم چې خلاف قوانین بعد موارد مطرح کېږي، آیا دوی به کولی شي چې هلته اپلای وکړي او دوی خپلو تحصیلاتو ته ادامه ورکړي؟ یعنی دا ټول هغه مسایل دي چې باید دې ته ډېره ژوره کتنه وشي، او دې باندې ډېر باید فوکس وشي، دې باندې ډېر باید تاکید وشي. اما متاسفانه او بدبختانه چې څومره زه فکر کوم، نو هغه قسم چې ځینو د فیدی حاکمانو او د فیدی واکمنانو او د فیدی نظام کارمندانو کړی، زه فکر کوم چې هغه خپل قسم باندې به ولاړ، او دوی به متاسفانه چې بیا هم د افغانستان خلکو ته دا وایي چې تر امر ثانی پورې تاسو منتظره پاتې شئ. خو بیا هم زه ناهیلی نه یم، انشاءالله چې یو لاره د حل ورته پیدا شي، او حتی اقل د افغانستان د خلکو قناعت حاصل کړي، د افغانستان د دې ځپلي ملت قناعت حاصل کړي، نو د افغانستان خلک هم نه حوصله د هجرت لري، نه حوصله د مسافرت لري، نه حوصله د اقتصادي ستونزو د تحمل لري، که دوی ډېر ځپل شوي دي، د دوی نه ډېره استفاده شوې ده. متاسفانه چې هر چا په خپل اړخ کې خپل مسؤلیت نه ادا کړی، او د صادق ملت نه متاسفانه چې ډېره استفاده شوې ده، او دې ته ډېره کتنه نه ده شوې. جناب الدین صاحب، مونږ ډېر بحث په اناسو باندې ده، ما ډېر تاکید هم په اناسو باندې ده، اما متاسفانه او بدبختانه زه شاهد یم چې د ځوانانو انګېزه په اکثریتو مسایلو کې چې و ناس کې ذکر دی، هغوی کلن نه باینه تللي. اکثریت مثلا یو رشته وایي، یا مثلا دا فعلاً په تیر کال کې دوی 2023 کې چې کله د کانکور امتحان واخیستل شو، د مونږ ځینې دوستان بعضې رشتو ته کامیابه شوي وو، نو د دوی فکر وکړي یا به یې دویم سمستر یا درېیم سمستر، دوی لا تر اوسه پورې هم داسې زړه و نازړه دي چې بالاخره دغه رشته خلاصه کړي که خلاصه نه کړي. آیا په دغه رشته کې به په فعلي حکومت کې دوی ته زمینه د کار مساعده شي یا نه؟ یعنی دا هغه تشویشات دي چې دا ټول خلک ورسره مخامخ دي، او متاسفانه چې داسې کومه لاره د حل هم نه ورته پیدا کېږي، او داسې هم نه ورته ویل کېږي چې حد اقل دوی ته قناعت ورکول شي، او دوی انګېزه خپله بېرته هغه خپل روحیه یې له لاسه ورکړې، هغه لاسته راوړي. متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي، الله تعالی دې خپل رحم وکړي. خو بیا هم انشاءالله انشاءالله چې وکولی شي یو لاره د حل ورته پیدا کړي، او دا به د دوی د تاریخ یو ډېره لویه لاسته راوړنه، او د هغه هیوادونو چې هغوی د افغانستان لپاره ډېر لوی رقیبان دي، او هغوی افغانستان نه غواړي آرام پاتې شي، د هغوی پر مخ به یو ډېر لوی اقدامي چې دا دغه موضوع حل کړي. بل مهمه خبره دا ده جناب لودین صاحب، چې فکر کوم چې هیڅ چاته هم ضرورت د مداخلې نشته، نه سیمه ییزو هیوادونو ته، نه ټولنو ته، نه بین المللي سازمانونو ته، نه هغه ټولنو ته چې مختلفو بخشو کې دوی کار کوي. دا د افغانستان داخلي موضوع ده، نو کله چې موضوع داخلي ده نو دغه موضوع باید په داخل د افغانستان کې حل شي. حداقل داسې یو چا سره حساب باندې کوي، د هغوی سره دې کښېني، هغوی ته دیم قناعت ورکړي. دوی که وایي حجاب نو حجاب خو پخوا هم مراد کېده، اوس به یې لا ډېر زیات مراتوي. دوی که هر شرط شرایط دي، زه فکر کوم چې د افغانستان ولس په اسلامي او شرعي چوکاټ کې هیڅ مشکل نه لري چې هغه ټول ومني، په فقط داسې د تعلیم او د تحصیل دروازه او د کار زمینه، د سیاسي مشارکت زمینه او هغه برخو کې چې د میرمنو ته ډېر زیات ضرورت ده زمینه ورته مساعده کړي.
ډېره مننه په همدې هیله. کور مو ودان، سلامت اوسئ اوریدونکو. دا زما حق دی خپرونه همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو میرمن مستورې سیلاب ان سپوږمۍ غرنۍ نه مننه کوو. انارګل زیرک هم ژمنه کړې وه چې خپرونه کې به ګډون کوي، خو بیا تر پایه پورې د دې شمیرې کار نه کوو. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې راسره پاتې شوي. خپرونه پای ته رسوو، خو ستاسو هغو پیغامونو باندې چې د همدې خبرونې په اړه مو زموږ واتساپ شمیرې ته رالیږلي دي.
دا ازادي راډیو درنو کارکوونکو، همدارنګه دا زما حق دی د خبرونې درنو مینوالو ته السلام علیکم ورحمت الله. دا چې څنګه د افغانستان اسلامي امارت د خوا څخه د کانکور ازموینې نیټې اعلان شوې دي او انجینو ته کومه ونډه نه ده پښو رسېدلې، نو په دې خاطر غواړم چې یو څه نظر درسره شریک کړم. افغانستان کې خو یوازې نه تنها چې دا طالبان حکومت دی، کېدای شي د چا چا حق بخوړل کېږي. چې څه حکومتونه تېر شوي دي که موږ تاریخ مطالعه کړو، دا کار ډېر ځله تکرار شوی دی چې کوم کار کې چې کوم فرمان کې چې د ولس تاوان وي او هغه د حکومت د خوا څخه وازه شي، نو هغه فورا ډېر ژر عملي کېږي. خو د ګټې فرمان چې دی، چې ولس په ګټې یا د هېواد په ګټې یا د خلکو په ګټې، هغه فرمان هم صادریږي د مشر د خوا څخه وویل شي، خو متاسفانه چې عملي کول یې ډېر ستونزمن وي. کله پر نیمای پاتې شي، کله په هغه دفتر کې ورک شي، او کله چې هغه فرمان د ګټې فرمان د هغه مشر د دفتر څخه راوځي، دونه د دیوالو څخه ووي چې رنګ یې ورواړي، چې حتی ولایتو ته رسېږي چې فرمان په چپه مخ شروع وي، د ګټې پر ځای تاوان کوي. نو هغه خلک چې د زده کړو څخه محرومه دي، د هغو دپاره د زړه تسلي غواړو. خدای پاک څخه به د دعا کې دا غوښتنه کوو چې موږ یو سوله ییز، سوکاله او آباد افغانستان ولرو، او دا چې نجونو ته په دې کنکور کې برخه نه ده ورکول سوې، نو دا واقعا هم یو ځورونکې خبره ده د هېواد دپاره. ځکه هېواد هر څه ته ضرورت لري، ډاکټر ته ضرورت لري، انجینر ته ضرورت لري، څنګه چې نر ته لري همداسېنې ښځو ته هم لري. نو دا اوس زما نظر، خدای دې وکړي چې تاسو یې راته خپور کړئ.
سلامونه او احترامات مې ومنئ. حسین خیل هم د کابل نظامت در کوم، او یو د هغه لرون نه یم چې څلور لورانې مې په کور ناستې دي، او امتحان کې د نه شرکت اعلان سره زړونه نور مات شول.
دا افغان د باخ منای د خوخی یوان اغمه، تا زمین کارانه د تیارو سخا خفه. ای زما مشومی لوری، ای زما مشومی لوری، ای زما مشومی لوری. دا افغان د باخ منای د خوخی یوان اغمه، زمین تارانه دو تیارو سخا خفه. ای زما مشومی لوری، ای زما مشومی لوری، ای زما مشومی لوری.
لیکل وستی وی زکاری هم دیستا وی خم عذابو هر سهر مرکی لوائی خون زی کلا جوڑی گی حل کان چیزی خون زیلا زرمی ها غزی لکی گی کتاب آخلی شیر آوالا مرد بیر تکی سارا پی جڑا و پوسن گوشی زرد زواشی بی اختیارا زنو غیش یو نیزی تیرا تورا او چڑای کاشتا غم یو کسی بد قسمتا تورا شپای ایزو ماما شو میلوری ایزو ماما شو میلوری ایزو ماما شو میلوری سرکی مسجد نالری مولانا چیتریز دان منزو او دستم نور دیورا شما آلانا دلتا تنگا یم جوالدا دلتا جوالدا جا حلت مخکرا مل دیکلی زمان نور دینار حلت دی ریختی آوایا را تپلارا هر زینش تا مکتبولا که یوان